احمد شیبریم هر کلی موکو د سالنګ لویلار د موټر پر مخ په موقتی ډول وټړل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پرون ناوخته پر اکسپانه ولیکل چې د لویلار د واورې د ورښت توپان د لید ساحې د محدودیت او د ځانی او مالی زیانونو د مخنیوي په دلیل د هر ډول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ تر بلې خبرتیا پورې تړل شوې ده. تر تیر ماښام پورې په شمالي سالنګ کې تر 40 سانتي متر او په جنوبي سالنګ کې تر 50 سانتي متر پورې واوره ورېدلې وه چې تر دې وروسته د دې لارې د بندېدو اعلان وشو. د سالنګ لوی لار د افغانستان له مهمو لارو څخه ده چې د شمال نه ولایتونه له مرکز او جنوب سره وصلوي. آریانا هوایي شرکت د کابل او نوې ډیلي ترمن د کارګو او مسافرو د الوتنو شمیر زیات کړی دی. آریانا هوایي چلند په اکسپانه کې په یو بیان کې پرون ولیکل چې د اوس لپاره د کابل او نوې ډیلي ترمنځ په اونۍ کې شپږ کارګو او دوه مسافرونکي الوتنې ترسره کیږي. په دې بیان کې دانه دی ویل شوی چې تر دې وروسته به د دې الوتنو شمیر څومره زیاتی شي. د آریانا هوایي شرکت په وینا له هند سره د الوتنو له زیاتېدو سره به د افغانستان او هند ترمنځ تجارتي اړیکې پسې پراخ شي او د افغانستان صادرات به دغه هیواد ته ډیر شي. امریکا او روسیه موافقه وکړه چې په لوړې کچې پوځي تماسونه ټینګ کړي. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې دا خبر ورکړ. دا موافقه په ابوظبي کې د پنجشنبې په ورځ د اوکراین د سولې د خبرو په څنډه کې وشوه. واشنگتن د 2020 کال په فبروري میاشت کې لدی وروسته له روسیې سره پوځي روابط قطع کړل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین د برید امر وکړ. په اروپا کې د امریکا پوځي قمندانې وویل چې د پوځونو ترمنځ د خبرو اترو ادامه د نړیوال ثبات او سولې لپاره مهمه ده. ټاکل شوی ده چې نن په ایتالیا کې د 2026 کال د ژمی د اولمپیک لوبې پیل شي. تمه ده چې په دې اولمپیک کې به د شاوخوا درې نوي هیوادونو نږدې 2900 لوبغاړي ګډون وکړي. دا لوبې به د فبروري تر 22 روانې وي. او د لوبو له ډګره دا خبر هم لرو چې له 19 کلنو د لږ عمر کرکټ نړیوال جام په پایلوبه کې نن د انګلستان او هند لوبډلې مخامخې شي. انګلستان په نیمه پایلوبه کې آسترالیا او هند افغانستان ته ماتې ورکړه. د 50 ورونو په دې نړیوال جام کې د نړۍ 14 لوبډلو برخه واخیسته چې د جنوري په 15 د نامیبیا او زیمبابوی په قربتو پیل شو. د دې نړیوال جام پایلوبه نن د زیمبابوی په پلازمینه حراری کې د کابل په وخت د غرمې 12 بجې پیل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې اورئ. په افغانستان کې په میلیونونو کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي. تنفسي ناروغانو ته ډاکټر مکین صافی لارښوونې لري.
سړو مشروبات چې تاسو مرز ته اعلانات ورته کیږي دا سړو مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده وکړي دا تنفسي سیستم ورته کوي.
په خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې په تیر یو کال کې د ماینونو او لجبرو څخه د پاتې ناچاو د توکو له امله په سلګونو کسان وشل شوي یا ټپیان شوي. د افغانستان په تو دوسی مو کې تعلیمي کال د نجونو له شمولیت پرته پیل شو.
کدا باندې زونه نه وای نن به زه پاره او ما د ډاکټر په توګه به مې وطنوال د خزو د مشمانو خدمت کړم.
او د خوس د ځمې میدان ته مخه
تو سیخ پله په دلیاره روغوی اول بنیادی مشکل من سرک سره د چې مون تاسیسي سرک جوړیدو د خپل فخ او جوشي دویم داتې داتې مون تقریبا
افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیر زیات شوی دی. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت د ناروغانو شمیري د تیرو درې میاشتو په ترڅ کې نږدې 15 میلیونه یادوي. د دې وزارت ویان شرافت زمان کورونی ورسنیو ته وویل چې تنفسي ناروغان د پروسه شکل په پرتله زیات شوی دي او د دې ناروغانو لویه برخه زړه خلک دي. شخلي زمان داونه ویل چې پروسه شکل څومره کسان په تنفسي ناروغي اخته شوی وو. د روغتیا نړیوال سازمان د 2025 کال تر نیمایي پورې شمیرې خبرې کړې دي چې د هغوی له مخې له جنوري تر جولای میاشتې پورې نږدې 4,28,000 کسان په تنفسي ناروغۍ اخته شوي دي چې له دې ډلې نږدې 9,500 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د راپورونو له مخې د حواله سړې دوسر په افغانستان کې د کورونا ناروغي پیش هم زیات شوې دي. د طالبانو د عام روغتیا د وزارت د شمیرو له مخې د جنوري په میاشت کې تر 1.5 ډېر کسان په کورونا اخته شوې دي. تر دې یو میاشت مخکې د دې ناروغي 1,01 پیش ثبت شوې او تر هغه مخکې په نومبر کې تر 200 ډېر کسان په کورونا اخته شوې دي. البته دا هغه ناروغان دي چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کړې ده او تر اوسه د کورونا له امله د تلفاتو خبرونه نه دي خبر شوي. په افغانستان کې د تنفسي ناروغانو شمیرې په داسې وخت کې زیات شوې دي چې دغه هیواد روغتیایي سکتور تر سخت فشار لاندې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چهارشنبه په ورځ په یو مفصل راپور کې څرګنده کړه چې له افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستو له کمیدو سره نږدې 450 روغتیایي مرکزونه په دغه هیواد کې تړل شوي دي. په افغانستان کې به د تنفسي ناروغیو د زیاتېدو د علت په اړه په جرمني کې له میشت افغان ډاکټر ماتین صافی خوار
دا موسم د کال زمي موسم ټول نړۍ کې د ترافیک سیستم ناروغان زیاتېږي. په افغانستان هم جن استثنا نه ده، خصوصا کابل او دایمه چې ساړه دي. اوله ساړه هوا ده، ته ډیر زیات لته په حساب باندې ساړه هوا ده. او دوم دا چې په افغانستان کې د بل خصوص کابل کې نفوس ډیر شوی دی. البته د معمول مواد اصلا د هغه شکل چې په دنیا کې لرو البته نه لرو موږ. نرگیز کاره هر شی چې هغه پیدا کړي تقریبا چر انسانان هغه سوځي. فضا هوا ډیره زیاته ناپاکه کیږي او دا ټول باعث دی کیږي چې تنفسي سیستم ضرر وویني او تنفس خرابیږي. اساساتونه هم شته، اساساتونه څو شي اساسات لري، اسما لري، مزمن برونشیتونه لري، داغه هم لږ هوا سړه شي داغه تنفس خرابیږي. دا یو عمده اساسي علت دغه کثافتونه چې د محیط زیست په ارتباط د لازی دغه په ارتباط لري، دغه په اساس باندې د تنفسي سیستم خرابېږي.
ډاکټر صاحب تاسو په نظر خلک باید څو کې چې په تنفسي ناروغي اخته نشي؟ البته یو شته تاسو اشاره وکړه چې خراب مواد ونه سوځوي، بل څو
ډېر شان د خلکو پر دمر ارتباط لري، لکه نور مراجعو پر ارتباط لري، خبرواله نور وزارتو پر ارتباط لري. وشي کړی چې خلکو ته د اسانتیاوي برابرۍ کې چې خلک مجبور نشي د ګرمولو لپاره د پلاستیک یا د فرزند د چارمو د بل نور شیانو استفاده وکړي. هغه نور امکانات ډېر اسانه لاره د ترافیسي سیستم لپاره، لکه موږ چې کورونا وخت کې ترونه ماسک استعمال د کدا چې تلویزیون هغه کې ورې د چین کې یا په کوریا کې هغه کې اکثر ته خلک په نام کې مات سره ګرځي د خاطر چې هم خپل ځان وساتي او هم تکلیف لري نور ته سره ته وکړي. دا ډیر خلک راځي د حساب او د یخو مایاتونه واقعا زیات استفاده کوي چې په ژمي کې به موږ وطني چای او د نور هر رقم چای نشته دي، نباتي چای نشته دي چې دا غوړه کې استفاده کوي. دا دی بهتره د نسبت دي چې ساړه مشروبات چې تا مرز ته الهات ورته کیږي، دا ساړه مشروبات په ځای باندې ګرم مشروبات استفاده کوي. دا تنفس سیستم ورته کوي او هغه څوک چې په ناروغیو مبتلا دي چې اسما لري او مزمن برونشیت لري یا برکولوز لري یا بل شل وخت د تنفس سیستم ناروغي لري، هغه وخت باید ځان وساتي چې څو د دې سړو نه ځان وساتي. او تنفس سیستم باید ډیر حساس دی په دې شرایطو کې او ضرور دی چې ځان وساتي به خیې په خاطر باندې او چې ناروغي پیدا کیږي باید عاجل شکل باندې ډاکټران ته مراجعه وکړي.
ډاکټر صاحب صفه تاسو کورونا هم یاد کړه، په افغانستان کې په تیرو درو میاشتو کې د راپورونو لمخې د کورونا پیش زیات شوې دي. البته د پخواغوندې مرګونې نه دي، لیکن د لپاره چې دا پیش ډېر زیات نشي له کورونا سره خلک باید څوک آیا د سلسلې رښتا چې په دې ناروغي اخته نشي او ځان وساتي؟
بله، خپله تنم دا واقعا موږ هم د سات په داخلو په افغانستان، ایران کې بل خصوص ایران کې ډیر زیات کورونا پیښې دلته هم موږ لرو. په مطلب نه خنه کې هم په کلینیک کې په هفته کې یو دوه هفته کې یو ناروغ هم لرو دلته هم پیدا شوی دی. یعنی هلته هم باید امکانات د دې موجود چې پخوا مو چې ټیسټ درلودو اجل داسې واقعاتو کې چې هغه لایم د کورونا دي تستو کې په حساب باندې چې ځان ګوري چې کورونا اوسي مګر تدابیر مې چې کورونا وخت کې درلودلو اوس هم نور هغه نه ځان وساتي لوی مجالس ته ولاړ نه شي هغه کورني محفلونه اوسي یا محفل ته ورنه شي چې څو سرایت مخنیوی وشي د ویټامین ډي ویټامین سي میوې هر شی چې لرو د دونه استفاده وکړي پاراستامول اسپرین یا افغانستان ریسپیراتور سسٹم هغه د تنفس سسٹم یو خاص ویروس دی تقریبا معادل د کورونا دی
ډاکټر صاحب صافی لتاسو څخه مننه کوم د خبرونې په پاتې برخه کې زما همکار سلطان محمد سرور لتاسو سره مل دی
ډیره ډیره مننه شیبر صاحب
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت کې د پیښو سره د مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې اعلان کړی چې په تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ماينونو او د ډیرو جګړو څخه د ناچاو د توکو له عمله نږدې 90 کسان مړه او 332 نور ټپیان شوي دي. د دغه ادارې ویان محمد یوسف حماد وای په تیر کال کې د دې ادارې لخوا د ماينونو او ناچاو د توکو د چاودنې 193 پیښې ثبت شوي دي. په افغانستان کې یو شمېر کورنۍ هم وایي چې د دوی ماشومان د ماينونو او ناچاو د توکو په چاودنو کې وژل شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
وایو اتکلن خورای د ناچاو د توکو په 14 کې وزل سوای دی. د بدخشان ولایت د تاګا بولسوالۍ دی اوسیدونکو د پنځم پورس د نوم لخبرولو پرته ازادي رادیو سر خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د اوسپنو یو اخیستونکی سیمې ته ورغله و او د هغه خورای او یو شمېر نور ماشومان ترې شاوخوا راټول شوي و.
یو لاس لمنځه تللی او مخې ژوبل شوی وو او روغتون ته رسیدو مخکې سا ورکړه.
د کندز ولایت یو اوسیدونکي امان الله هم وویل چې د دوی په خپلوانو کې یو ماشوم د څارویو د څرلو پر مهال د ناچاو د توکو د لمسولو له امله وزل شو.
دا هلک تقریبا لس کالن او زمونږ له نږدې خپلوان وو چې له 15 نورو ماشومانو سره واگان سراولو او زین لوبو لپاره تللی وو. یو ناچاو دی مرمی پیدا کړی وو کله چې غختل پرې لوب وکړي چاودلی وو او ټول شهیدان شول.
په افغانستان کې مشمول ډیر ځله د دې پټ دښمن قربانیان شوی دي. د طالبان حکومت په خو سره مبارزې لپاره د چمتووالي ملي ادارې په دې ورستیو کې په تیر یو کال کې په افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو او ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د تلفاتو شمېرې اعلان کړې او ویلې دي چې سا کال نږدې 80 قربانیان ماشومان وو. د دې ادارې ویان محمد یوسف حماد د چهارشنبه په ورځ د دلبې په 15 د دې ادارې په اکسپرنا خبر کړي ویډیوي پیغام کې ویلي چې تیر یو کال کې په ټول افغانستان کې د ځمکنیو ماينونو او ناچاو د مهماتو له امله نږدې 90 کسان وژل شوي دي. د په افغانستان کې د دې چاودنو د تلفات په اړه زیاته کړه.
ملی ادارې د منطقې د انسجام او همغږي رسد په ملي ډیټابیس کې 193 پیښې ثبت شوې دي چې له امله یې 80 کسان له منځه تللي او 333 کسان نور ټپیان شوي دي چې په دې کې د کوشنیانو فیصدي
0.15% رسیدي. خغلی حماد ویلی چې د ادارې د همکارې ادارو سره په همغږي کې تیر کال د ماينونو او ناچاو د توکو څخه ککړې 50 کیلومتر سیمه پاکی کړي او 24,240 ډوله ماينونه او ناچاو د مهمات کشف او شنډ کړي دي. خو نوموړي ټینګار کړی چې له هم په دې هیواد کې له 160 کیلومتر څخه ډېرې سیمه په ماينونو او ناچاو د مهمات ککړی پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما هم د سه‌شنبې په ورځ د دلوي په 14 په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې اعلان کړی چې افغانستان په نړۍ کې د ماینونو او ناچاو د توکو لامل د لوړې کچې تلفاتو درلودونکو هیوادونو په منځ کې دریم ځای لري. د دې ادارې په ټکو په افغانستان کې د نړۍ په کچه د ماینونو او ناچاو د توکو د 14 قربانیان په عمده توګه ماشومان دي چې د تلفاتو 80% جوړوي. یونما زیاته کړې چې ماشومان ډیری وخت د ناچاو د توکو سره د تماس په پایله کې د لوبو پر مهال ټپیان یا وزل کیږي. د ماشومانو د ژغورنې سازمان سیف د چلډرن د روان کال په اقرب میاشت کې د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله د افغانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. سیف د چلډرن وړاندې د 2000 څخه تر 2015 کال پورې پر ماشومانو د دونکو وسلو د نوړ اغیزو په نوم په یو راپور کې د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د ریلیف پر ویبپاڼې خبر کړي راپور کې وویل چې افغانستان د وسلو له پلوه په نړۍ کې یو له هغو ککړو هیوادونو څخه دی چې هر میاشت له 50 څخه ډیر خلک چې ډیری ماشومان دي د ځمکنیو ماینونو او ناچاو د توکو له امله وزل کیږي او یا هم ټپیان کیږي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ متخصصین ماینونه د انسانیت دښمن بولي او ټینګار کوي چې په سیمه کې د ماینونو او ناچاو د توکو د لیدو پر مهال باید څو مهم ټکي په پام کې ونیول سي. د دې ډلې کارپوهانو له ډلې حبیب الله فدا ازادي راډیو ته وویل
هیڅ کله هغه ځینو ته ورن شو چې ماینونه ناچاو د توکي ولري، ماینونه او ناچاو د توکي په لاس کې روان خلو، او کله هم د ماینونو او ناچاو د توکو سره مخامخ کیږو د مین پاکۍ د عاجل شمیرې سره اړیکه ونیسو تر څو وکولای شو خپل او د خپل هیوادوالو ژوند د ماینونو او ناچاو د توکو د خطر څخه
د څلورو لسیزو جګړو په اوږدو کې د افغانستان په ډیری سیمو کې د بیلابیلو ډلو لخوا ماینونه ایښودل شوي دي. طالبان چې پخوا د افغانستان د تیر جمهوري نظام سره په جګړه کې یو لښکیلو ډلو څخه و، په دې هیواد کې د ماینونو په ایښودلو هم تورن دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي په نوم د ماین پاکۍ د مرکز مشر شهاب حکیمي د روان کال په جوزا میاشت کې له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د ماینونو له امله د تلفاتو شمیر هر میاشت شاوخوا شپېته تنه دی او په دغه هیواد کې 8 میلیونه خلک د ماینونو او ناچاو د توکو له خطر سره مخ دي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په ګرمسیرو سیمو او ولایتونو کې د پانتونونو لپاره تحصیلي کال یو ځل بیا د نجونو له شمولیت پرته پیل شو. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت اعلان کړی چې د یادو سیمو لپاره نوی تحصیلي کال به د دلوي په 15 پیل او د راتلونکي 415 کال د جوزا په 1 پای ته ورسیږي. له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي که یې پر زده کړو بندیز نه و لګول شوی اوس به فارغانې او په خپلو تحصیلي رشتو کې به د دندو خاوندانې وي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان په ګرمسیر ولایتونو کې په داسې حال کې د لوړو زده کړو لپاره تحصیلي کال او درسونه پیل شول چې په دغه هیواد کې نجونې د څلورم پرله پسې کال لپاره هم له زده کړو محرومې او په کورونو ناستې دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د دلوي په 12 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې اعلان کړی چې په ګرمسیر ولایتونو کې به د روان 1404 کال د دلوي په 15 د پوهنتونونو درسونه پیل او د راتلونکي 1405 کال د جوزا میاشتې په 1 نیټه به پای ته ورسیږي. دغه شان دغه وزارت په خپل بیان کې ویلي چې د سړو سیمو لپاره به د پوهنتونونو نوی تحصیلي کال د روانې هود میاشتې په 14 پیل او د راتلونکي کال د سرطان میاشتې په 16 به پای ته ورسیږي. خو له لوړو زده کړو یو شمیر محروم انجونې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا یې په زده کړو بندیز ژوند سخت اغیزمن کړی او له ژور خفګان سره مخ او له خپلو هیلو یې راګرځولې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو په زده کړو تر بندیز مخکې د طب پوهنځي د دریم سمستر محصلې فتانې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وینم به زه فارغ وم او د یوې ډاکټرې په توګه به مې د وطنوالو د ښځو د ماشومانو خدمت کوو. دا بندیز زما پر ژوند باندې په راتلونکي روحي وضعیت باندې ډېر ژور اغېز کړی. زموږ په زده کړې هیلې او کلنۍ زحمتونه یې ودرول. اوس چې یوازې د الکانو لپاره پرانیستل کېږي ګرد د ناهیلي بې عدالتي احساسومه. زموږ غوښتنه روښانه ده چې نجونو ته د زده کړو حق بېرته ورکړل سي، ځکه زده کړه سي دا امتیاز نه ده،
بنسټیز حق دی.
د بامیان ولایت اوسیدونکو یو لزده کړو راګرځول سوي وی بل انجلۍ چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل څلور کاله مخکې د کابل پوهنتون چاپیریال ساتنې څانګې ته بریالی سوی واقعو د لومړي سمستر له پیل سره یې هم مهاله پر زده کړو بندیز ولګېده چې دا زیاتوي د طالبانو حکومت دې اقدام دا او نورې ملګري او کورنۍ سخت ناهیلي کړل. دی وویل چې کورنۍ په سخت اقتصادي شرایطو کې پر دې او دوه خویندو یو ښوونځی لوسته و او هیله یې درلوده چې له فارغېدو وروسته د خپلې کورنۍ د اقتصادي ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. خو په خبره یې اوس په کور ناستې دي.
فارغ شدیم همزمان کنکور دادیم اونا امسال سال چهارم میشن از فارغ میشن بخیر ولی ما هنوز دمو صنف دوازده مانده ما بسیار دردناک است خیلی البته که بسیار زیاد تاثیر منفی داشته برای خودم و بر دوستایم که میبینم همگی ما که قرار بود دانشگاه بریم ولی نتونستیم بریم زیاتر دخترها را که من میبینم کلا افسردگی داره.
دوایی که زموږ پوهنتونونه نه وتړل سوي زه سکال فارغېدم زموږ د خپلوانو او ټولګیوالو هلکانو چې یو ځای مو کانکور تیر او زده کړې پیل کړې سکال څلورم کال دی او له پوهنتونه فارغېږي خو موږ همهغسې دولسم پاسې پاتې سو او دا ډېره دردناکه ده. دې حالت پر ما او نورو نجونو ډېر اغېز کړی او ژور خفګان سره یې مخ کړي یو. موږ په ډېرو سختیو اقتصادي شرایطو کې درس ووایه. د پلار او مور هیلې مو یوازې ما او خور ته مې وې خو له بده مرغه زموږ دا دولس کاله زحمت خوسي سو. موږ غوښتل چې له پوهنتون وروسته دندې وکړو او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړو خو له بده مرغه داسې ونه سول. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت په بیان کې دا هم راغلي چې د سړو سیمو پوهنتونونو کې د پسرلني سمستر له ازموینې وروسته د 1405 لمریز کال د اسد په 15مه د خزاني سمستر درسونه پیلېږي او د 1405 کال د قوس په 15مه به پای ته ورسیږي. د بیان په ټکو د ګرمسیرو سیمو پوهنتونونو کې به درسونه د 1404 کال د سنبلې په 15مه پایل او د 1405 کال د جدي په 15مه پای ته ورسیږي. د لوړو زده کړو د برخې ځینې فعالان هم افغانستان کې د نجونو زده کړې مهمې بولي او د طالبانو له حکومت غواړي چې ښوونځیو او پوهنتونونو کې دوی ته بیرته د زده کړو اجازه ورکړي. د دې ډلې د پوهنتون پخواني استاد او د لوړو زده کړو فعال رحمت الله زاهد ازادي راډیو ته وویل
نجونو تعلیم په هر برخه کې چې وي که په دینی برخه کې وي که په عصري برخه کې وي د هیواد په پرمختګ کې د یوې جامعې او ټولنې په پرمختګ کې پراخه ونډه لري. نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې کورنیو ته ګټه لري بلکې د ټولنې په ناوړو دودونو په لمنځه وړلو کې په دغه توګه باندې د اسلام له نظره د یوې اسلامي ټولنې په رامنځته کولو کې ډېره زیاته ونډه لري. زمونږ واکمن هغه دې هم پام وکړي او د دې کار لپاره لازم شرایط هغه آماده کړي.
د طالبانو حکومت د 1401 کال د قوس په میاشت کې پوهنتونونه د نجونو پر مخ وتړل او هغه مهال دوی اعلان وکړ چې د نجونو لوړې زده کړې تر بلې خبرتیا پورې وځنډول سوې خو له نږدې څلورو کلونو وروسته لا هم د دوی دا بندیز پر ځای دی. د طالبانو حکومت دغه شان د 1403 کال په قوس میاست کې نجونې طبي انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې چې زرګونه دوی یې بې برخلیکه او د افغانستان د روغتیا په سکتور کې یې د ښځو برخه سخته اغېزمنه کړه. که څه هم د طالبانو د دې بندیزونو په اړه د افغانانو سربیره نړیوالو هم وخت په وخت خبرګونونه ښودلي او له د خپلې پریکړې د بیرته اخیستو غوښتنې کړې خو طالبانو تر اوسه خپل دریز نه دی بدل کړی بلکې دا یې د افغانستان کورنۍ مسله بللې ده. دوی ویلي د نجونو او ښځو حقونه په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او نړیوال دی د دوی په کورنۍ چارو کې له لاسوهنو ډډه وکړي خو نړیوال افغان میرمنې نجونې او د دوی د حقونو ملاتړې د افغان نجونو او میرمنو په وړاندې د طالبانو حکومت محدودیتونه د بشري حقونو نقص او جنسیتي توپیر ګڼي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د روغتیايي خدماتو، زده کړو، مخابراتي شبکو او کلیوالي لارو او سړکونو په برخو کې لګګڼو ستونزو سره مخامخ دي. ځاځي میدان د خوست ښار شمال ختیځ لوري ته شاوخوا 8 کیلومتره لرې پرته سرحدي ولسوالۍ ده چې د خیبر پښتونخوا له کورمې سره ګډه پوله لري. نور تفصیل د ماشال رادیو د همکار نجیب الله الوخیل په دغه ریپورت کې.
د خوست د زاز میدان د سرحدي ولسوالۍ د لر پرتو سیمو اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په بیلابیلو برخو کې حتی لمړنۍ اوړینو اسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او لګانو ستونزو سره مخامخ دي. دوی په ځانګړي ډول په خپلو نږدې سیمو کې روغتیایي خدمتونو، ثانوي دورې زده کړو، کلیوالي لارو او سړکونو او په مخابراتي اړیکو کې د ستونزو یادونه کوي او له اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو بنسټونو دوی ته پاملرنه غواړي. یو تن قومي مخور علي مرخان مشال راډیو ته وویل:
اوس خپل په دلیارې روغلي اول بنیادي مشکلې موږ سرک سره دي چې موږ ته اساسي سرک جوړېدو د خپل خوا جوړ شي. دویم دا چې دا موږ تقریبا څلور سوه کور موږ یو کلینیک نه لرو. د څلور سوه کورو کې موږ کلینیک نه لرو. بعضې امید مورې کاډي چې موږ خوست ته رسوو، سرخه هغه ته بسرخده ته رسوو یا ملکي شبخانی ته رسوو، نو دا خامخا په لیارې کې تلفات کیږي. مکتب هم داسې مکتب نه لرو، یوه متوسطه غونته دی چې هغې نه ټول شاګردان موږ سړی پیلې ته څو دا د تلیفانو ستونزه موږ ډېره دی چې موږ شبکه نه لرو. دا غل وړ وړ سرونه دي خو هغه د موږ شبکه خو ډېر درولې دی.
یو بل ځایي اوسیدونکی یوسف بیا د وچکالیو له کبله رامنځته شوي ستونزو یادونه کوي او زیاتوي چې دې حالت یې اړتیاوې او ضرورتونه نور هم ډېر کړي دي.
ستونزې خو مکتب دی، سراک دی، دغه ورته موږ ډېر هغه لرو اړتیا لرو. کلینیک دی، کلینیک مو نشته، ډېر لرې دی چې دغه نه رسېدلګي نشو ته کړه. نور دا حالات وچکلي دی، اوبو کمښت شته، د دستګي هغه نشته، دی منات چې دستګاه ولګېږي.
د زاز میدان ولسوالۍ اړوند د لرو پرتو سیمو زده کوونکي هم وایي چې دوی ته په نږدې سیمو کې د ثانوي دورې د زده کړو د نشتون له کبله له ډېریو ځوانانو له نهم ټولګي پورته زده کړې په نیمایي کې پاتې کیږي. یو تن زده کوونکی سعین الله وویل:
داسې وخت چې لکه شل کسان چې شلو کې چې ډېر تیوریږي، نو دا دولس تیور شي او تا پوتې شي، یا داسې وریا هغه پوتې شي چې اوتلای نه شي. زه وریا دی ډېر
په ورته مهال ځایي مسؤلین که څه هم لرو پرتو سیمو کې د خلکو یاد ستونزې مني خو زیاتوي. د مهال د دغه ولایت په هغو ولسوالیو کې چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه پرتې دي، د یو شمېر غلیزو پروژو چارې پیل شوي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شاه حسین مسجدي وویل:
او د سرکونو وغیرہ د مکتبونو کلینیکونو دغه دی بخکم دوی لپاره چې دغه تکلیف به خي زیات وي، نو اولیت چې دغه هم دوی ته ورکړ شوی دی ان شاء الله تعالی چې هغه خوانه داسې په سرازی رازی رازی ترڅو خار ته ورسیږي.
یاد دی وی زاز میدان د خوست له هغو سرحدي ولسوالۍ ده چې په تیر کې هم د ډاډمن امن له کبله خلکو ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې پروژې پلي شوي. خو د یاد ولسوالۍ د پراخوالي له کبله د شوي په ګډون ډېرې لرې پرتې سیمې لري چې خلک د ژوند لومړنۍ اسانتیا او ته لاسرسی نه لري، او د دوی ستونزو ته د رسېدنې په برخه کې د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د مرستې او همکارۍ غوښتنې کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د طالبانو حکومت د سلګونو ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي دي. د عدلي وزارت پر ویبپاڼه خپور شوې لیست کې لیدل کیږي چې قومي شوراګانې د ښځینه سوداګرو اړوند بنسټونه د محصلینو او استادانو ټولنې او د صنفي اتحادیو جوازونه لغوه شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د خپلو سختو محدودیتونو په دوام د بیلابیلو شپاړس سوه ټولنیزو مدني علمي دینی او فرهنګي بنسټونو جوازونه لغوه کړي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت پر ویبپاڼه د ملغا شویو جمعیتونو لیست په نوم په خپور شوي یو نوملړ کې د لږ تر لږه شپاړس سوه بیلابیلو ټولنو نومونه، د جوازونو د اخیستلو نیټې، د مسؤلینو نومونه او شمیرې خپرې شوي. د لغوه شویو بنسټونو په دې لیست کې د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي بنسټ هم شامل دی. که څه هم دغه نوملړ تازه چهارشنبه د سلواغي یا دلوي پنځلسمه د عدلي وزارت لویان برکت الله رسولي سره د ازادي راډیو تر خبرو وروسته لوي پاڼې لري شو، خو پکې د ډیرو قومي شوراګانو، د خزینه سوداګرو اړوند بنسټونو، د محصلینو او استادانو د ټولنې او صنفي اتحادو جوازونه لغوه شوي. د عدلي وزارت ویان ازادي راډیو ته په یو لیکلي بیان کې دعوه کړې چې دا لیست لس کاله وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال خپور شوی، داسې مهال چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته عدلي وزارت نوې پاڼه جوړه او پخوانۍ غیر فعاله کړه. د یو شمیر ټولنو مسولینو ازادي راډیو ته ویل دوی عملاً فعالیت درلود او ورته د خپل فعالیتونو د لغوه کېدو په اړه لمخ کې هیڅ ډول خبرتیا نه دا ورکړل شوی او اوس یې په لیست کې د بنسټونو نمونه لیدلی. د طالبانو لوري په دومره لوی شمیر مدني ټولنو او بنسټونو د فعالیتونو لغوه کول د استبداد او انحصار په لور د طالبانو د سیستماتیکو هڅو په لړ کې بل ګام بولي. مدني فعال او د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین غړي خوشحال روحي ازادي راډیو ته وویل طالبان د دغه بنسټونو په لغوه کولو سره د خلکو د مشارکت او د ټولنیز نظارت حد سي له منځه وړي.
له بده مرغه د هغه ورځ نه چې طالبان واک ته رسیدلی دي دوی په سیستماتیک ډول هڅه کوي چې د ولس هر ډول غږ په ستوني کې چوب کړي او هر ډول ټولنیز او مدني فعالیت شنډ کړي. تاسو پوهیږئ چې مدني ټولنه د خلکو او دولت ترمنځ یو پل وي، د ټولنې غږ رسوي او د بې مهار قدرت مخه یې نیسي. دا بنسټونه د مشارکت او عامه باور ډاډمنه فضا رامنځته کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په هغه هېواد کې ټول سیاسي ګوندونه لغوه.